بینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
شنوندگان عزیز سلام شب همه شما بخیر حفیظ آصفی هستم به همراهی همکارم مقای سمیح الله جلال زی برنامه روک راست سپین خبر امشب را گردانندگی میکنیم
بله د سپین خبری او روک راست پروگرام قدرمن اوریدونکو زه هم خپل سلامونه او نیکه هلی تاسو وړاندې کوم خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ لکه څنګه چې زما همکار ول په دې خبرونه کې موږ تاسو قرباني او د پروګرام د بحث موضوع هم د طالبانو لخوا د غیر قانوني وژنو په اړه د یونما د راپور څرنه ده
بله دفتر نمایندګي سازمان ملل متحد د افغانستان یا یونما د گزارش تازه خود گفته کې صدها مورد انتقام جوی طالبان علیه ماموران امنیتی دولت سابق کشور مستند کرده در برنامه حاضر در رابطه به چگونگی مستندسازی این برنامه و همچنان چگونگی قرار دادن پاسخگو قرار دادن طالبان صحبت میکنیم مهمانای محترم برنامه بانو مرضیه بابکرخیل قاضی پیشین دستر محکمه افغانستان و جناب آقای اکبر سیالوردک آگاه مسائل سیاسی هستند
بلکل دواره محترم ملمانه مکسر پلین که دی دواره تکراغ لاست ویو اما فکر کنم اصفی سر
اول با اجازه مهمانای محترم میریم سراغ خبرها همکارم خبرها را تقدیم میکنن بعد دوباره خدمت مهمانای محترم آمده و بس خود آغاز میکنیم
درنو او معزز اوریدونکو السلام علیکم پام وکړی د دې ساعت خبرونو ته ویان د غرزنګ یونامه د طالبانو تر نظام لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت دغه سرغړونکو ته سزا نه ورکوي یونامه په دغه راپور کې ویلي طالبانو په تیرو دوه کلونو کې د محکمو له پریکړو پرته د مخکنی حکومت څخه باندې 200 ملکی او امنیتي کارکونکي وژلي دي د یونما دا راپور چې نن خپور شوی دی پکې د 2020 کال د اگست د میاشتې له 15 نیټې څخه د روان 2020 کال د جون تر 30 نیټې پورې د بشري سرغړونو پیښو ته ځای ورکړل شوی دی په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له دورې څخه د غیر قضایي وژنو په خپل سر نیونو توقیفونو شکنجې ناوړه چلند او د جبري ورکېدو لک تر لګه 800 پیښې ثبت شوې دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پخواني حکومت او امنیتي ځواکونو سره تړاو لري د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي په پاکستان کې وروستۍ پیښې د هغه هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید په خپله حل کړي حقانی دا خبره په روزګان کې خلکو ته کړې ده هغه ویلي چې که پاکستان ستونزه د زور له لارې هواروي د افغانستان او پاکستان ولسونو ته به زیان ورسیږي حقانی همدارنګه ویلي چې د دوی حکومت له نړیوال ټولنې سره ډیپلوماتیکي اړیکې غواړي د پاکستان په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا څرګندونې ډېره مخینه نه لري بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی وایي چې دوی د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ دوی په خوخه د څو ځلې مذاکرات او قربتوب کړی دی د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنۍ څخه راوروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د نجونو او ښځو د زده کړو د بیان د ازادۍ او ملکی مرګ ژوبلې په اړه د طالبانو یو شمېر ځپونکو اقداماتو ته کتنه کړې ده د سازمان په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه راوروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی په بیان کې یو شمېر ارقام هم خپاره شوي او لیکي واقع ته د طالبانو له رسېدو وروسته یعنی د 2020 کال د اگست د میاشتې څخه د 2020 کال تر جون میاشتې پورې طالبانو 1,240 کسان نیولي چې 1,380 یې ښځې دي طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبري آژانس کاست او بلیکونکی نیولی دی د خبری آژانس نن پر ټویټر لیکلی محمد حسین ولایتی د شنبه په ورځ د کابل له هوایي ډګر څخه نیول شوی دی د تسنیم خبری آژانس په خبره ولایتی په قانوني ډول افغانستان ته تللی وو او د نیول کېدو په اړه ورسره طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي د امریکا غږ آشنا راډیو څخه خبرونو ته دوام ورکوو په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې یولس پوځیان وژل شوي دي په دې اړه زما همکار رپورټ راکوي
پاکستانی چارواکو نن ویلي چې دا برین نن سهار د جنوبي وزیرستان د شولام خیسو په سیمه کې د پاوس په دوه موټرو شوي. امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته ویلي له وسلوالو سره په نښته کې د پاوس د یوه چارواکي په ګډون یولس نور پوځیان وژل شوي. د چارواکو په خبره په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي او سیمه اوس مهال د دوی په کنټرول کې ده. تحریک طالبان پاکستان پی ټی پی د برید مسؤلیت منلی او ویلی دي چې د شولام خیسو په برید کې یاتلس پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولي. احمد الله چیول، آشنا راډیو، واشنگتن.
له سپینې روسیې څخه د امریکایي اتباعو د سملاسي وتلو غوښتنه شوې ده. په منځ کې د امریکا سفارت له خپلو اتباعو څخه غوښتي دي چې سملاسي دې له بیلاروسیې څخه ووځي. د ازادۍ راډیو د سپینې روسیې د څانګې خبریال وایي چې د امریکا سفارت پرون خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې بیلاروس ته دې سفر نه کوي. سفارت په دغه خبرداري کې خپل اتباعو ته ویلي دي چې له بیلاروس څخه د وتلو لپاره د لیتوانیا او لاتویا له پرانستو ځمکنیو بندرونو یا الوتکو څخه کار واخلي. په سپینه روسیه کې د متحده ایالاتو سفارت د تیر اپریل په میاشت کې هم خپل اتباعو ته ورته سپارښتنه کړې وه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په پولینډ د دولس میلیارد ډالرو پر ارزښت د اپاچی برید کوونکي هلیکوپټرو پلور یې منظور کړی دی. د وزارت کانګریس ته احوال ورکړی چې د دې موافقې له مخې به د بوئنګ شرکت لخوا شپږ نوي ای ایچ څلور شپېته ای اپاچی برید کوونکي هلیکوپټر پولینډ ته ورکړل شي. پولینډ د روسیې د یرغل په مقابل کې د اوکراین تر ټولو نږدې ملاتړی هیواد دی او تیر کال یې پریکړه کړې وه چې د هوایي ځواکونو لپاره به د اپاچی هلیکوپټرې واخلي چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت د زړو هلیکوپټرو ځای ونیسي. او دا هم د لوبو له ډګر څخه یو خبر. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نن پیل شوه چې پاکستان د پچې په ګټلو سره توپوهنه غوره کړې ده. دغه سیالي د سریلانکا په هم بن ټویټا ښار کې پیل شوې ده. د افغانستان لپاره په نننۍ لوبه کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، اکرام علی خیل، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، مجبور رحمان او فضل الحق فاروقی لوبه کوي. دا اوس مونږ د دې ساعت خبرونه.
نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روک و راست اسپین خبر هستین که در رابطه با گزارش تازه یونما صحبت میکنه.
بله، قصاص اجازه ایزه به خپل دوار محترم و میلمنو تکراغلاس وایم. سید اکبر سیال وردک سایبا و میرمن مرزیه بابا کرخیل چی پخانه قاضی با دوار تکراغلاس وایم. کور موادن چی پده پرگرام که مبخه وخسته قصاص اجازه ایست فیسر بزرد. اول پختن او کم
اول ببینیم که میمانه محترم مشنون. بانو بابا کرخیل سلام به شما، خوش آمدین، صدای مرا دارین؟
بله، سلام به شما و بینندگان محترم. بله، صدای شما زاد.
تشکر از حضور شما. جناب آقای وردک سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟ بله، خوش آمدید.
من نه دوار میلمنو تکراغلاس ویم. وردک صاحب، تاسی به دا یونما دغه وروستای راپور اوریدلی چی په تیر دو کلونو کې طالبانو غیر قانونی یا د محکمه پرته د تیر نظام کارکونکو وجلی نیولی دی، په مجموع کې غواړم د همدې راپور په اړه ستاسو نظر واخم. څومره تاسو دغه راپور په حقایقو ولاړ بولئ؟
زما په نظر دغه راپورونه ریچارډ بینټ چې د سازمان د بشر د حقوقو سازمان ویان ده، په دوه کلونو کې داسې راپورونه د افغانستان له سیمې، د افغانستان له جغرافیې نه ورکړي، خو بیا هم امارت اسلامي او اوسني نظام سخنگو یا وایان زبیولا مجاید هغه په بشپړه توګه رد کړي چې دا په حقایقو باندې ولاړ نه دي. دا یو رقم هغه کسان چې دلته په دې یونما کې کار کوي هغه غوا کوشش کوي چې د نظام د نیمګړتیاو یا د نظام په اړه باندې منشي تبلیغات هغه چې اوس هم دغه راپور چې د افغانستان په اړه باندې نشر شوی چې د 2021 او د اګست د میاشتې نه تر اوسه پورې کوم پیسی چې د افغانستان په جغرافیه کې د جمهوریت اسلامي د حاکمیت یا د چترلاندې کوم پیسی رامنځته شوی دی دغه پکې نه رانغښتلی دی. خو بیا هم زویوله مجاهد دغه راپور د بنسټ بنلی ده او هغه ناصر چې د یو راپور لپاره باید اوسی دی یا کوم شواهد مدارک وي ویلي دي چې دا په حقایقو ولاړ نه ده. دا د افغانستان د نظام په اړه باندې د افغانستان د اوسنی نظام په اړه باندې دغه تبلیغات ځینې کار کوونکي چې دلته کار کوي.
وردګ صاحب، دا خو به د طالبانو نظرې پیغه بم بحث وکړو، اما زه غواړم چې ستاسو څخه د یو افغان په صفت دا واورم چې تاسو فکر کوئ چې واقعا دغه سیسوي د دومره پیښې په دې کچه یا تر دې زیات یا کمی د طالبانو لخوا شوی دی؟ دغه ټول عمومي وضعیت ته په کتو باندې
زما په نظر ګوري چې د انسان د خلقت نه یا د انسان د پیدایښت نه را په دې خوا دغه جرایم دغه جرمونه ورسره تړاو لري. یعنی انسان چې په روی د ځمکه ژوند کوي جرمونه فساد دا شیان ورسره حتما وي. بیا هم د نظام مسؤلیت ده، د نظام مکلفیت ده چې د ټولنې د کنټرول لپاره د ټولنې د انسانانو د مدیریت لپاره چې هغوی ته باید قوانین موجود وي چې تر څو دوی ونشي کولای له هغه د قانون له محدودین سرکشي وکړي او دغسې ناوړه کړنې ترسره کړي. زه فکر کوم دغه کم تعداد یا کم مقدار چې دوی نشر کړی ده، زه فکر نه کوم چې دا په بشپړه توګه دغه 900 نفره وي، یا دنه به زیات وي یا به کم واوسیږي. خو پېښې حتما رامنځته شوي دي، مشکلات هم دي، ځکه د یو نظام د تغییر لپاره په یو ملک کې د تحولاتو په راتګ سره خامخا تیروتنې کېږي، ستونزې رامنځته کېږي، مشکلات پیښېږي. زه فکر کوم هر هغه څوک چې دغسې ناوړه پېښې کوي د بشر د حقونو سرغړونه کوي، بیا مومنین کله چې نظام ترلاسه کوه هغه فرمان ورکړه چې ټول افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي یا په دې جغرافیه کې ژوند کوي دا موږ معاف کړي دي. بیا هم که چیرته افغانان یا مجاهدین داسې کړنې کوي دا په دې معنا ده چې د بشر د حقونو نه هم سرغړونه شوي او د امیر المؤمنین حفظهم الله هغه فرمان چې یا حکم چې دوی ورکړی دی د هغه خلاف عمل ترسره شوی ده. زه وایم د نظام مکلفیت ده، د نظام
تشکر
وردک سمانونه
په خپل کم مجاهدین چې دی خپل کم اساکر چې دی دوی سره باید د دغه پیخو پرابطه دغه مطالعه او بررسی کی دغه
تشکر وردک سب
دا
افی په موضوع بوله کی.
بله بله بعد مفصل صحبت میکنیم. من میخواستم فعلا از بانو بابکر خیل در رابطه با گزارش هایی که نشر شده و همچنان ادعای بدرفتاری، شکنجه ها، بازداشت های خودسرانه و در تازه ترین مورد کم از کم کشتن 218 کارمند حکومت پیشین به نظامی ها را که یوناما در گزارش خود تازه به نشر رسانده، میخواستم نظر شما را بفهم در زمینه.
تشکر از سوالتان. با حرمت فراوان به آقای وردک صاحب، من میخوام که این موضوع رو واضح بسازم که این راپور رو من تایید میکنم، من نکه من تایید میکنم بلکه مردم افغانستان تایید میکنن، کسایی که در افغانستان هستن تایید میکنن. به این معنا که اگر من بیرون هستم از اوضاع افغانستان خبر ندارم، این گپ غلط است. بخاطر دیگر افغانه که در بیرون از افغانستان هم زندگی میکنم برای مردم افغانستان ارتباط داره. وقتی که ملل متحد یک راپور را تهیه میکنه، البته ایره از جای دفتریون ما برشان راپور نمیده، این راپور از قریجات و از دیات دور دست به دستشان میایه و این موضوعی که ریسرچ میشه اینقدر عادی هم نیست که ما اتحادی فکرش کنیم. اسنادهای وجود داره، فلمای وجود داره در سوشال میدیا که ما نمیتونیم که بگیم که فلما ساخته شده، فلما ساخته دست یک کس است. قتل خواهر ما که مسئول زندان ایراد بودن، گناه تال ناپدید هستن. قتل وکیل پارلمان ما شما که در یک خانم رسیده، خانم جوان، در زمانی که طالبان اعلان کردن که ما عفو عمومی داریم، مگر به حساب وکیل پارلمان ما در اونجا شهید شد. و چند روز در تویتر هم بود، در طرف سر صدا بلند بود، مگر اونا یعنی شهید شدن و از خاطره ها رفتن، یعنی اونا هم قربانی عفو طالبان شدن.
بله، یک مسئله رو میخواستم نظر شما رو بگیرم، گپ شما رو قطع کردم، معذرت میخوام بانو بابکر. خیر، با او همی که شاید مقامات بلندپایه طالبان یا کسایی که در دوحه بودن بنابر توافق نامه‌ای را که امضا کردن عفو عمومی را اعلام کردن، اما در پایه های پایان در میان گروه جنگجویی که اونا خب در سنگرها بودن و بالاخره انتقام جویی همچنان در نزدشان هست، این کشتارها به اساس شخصا و به شکل انتقام جویی منفردانه صورت گرفته باشه، نظر شما چیست؟
بالاخره اگر این موضوع توسط بزرگان طالبان تایید شده بوده که عفو عمومی است و فکر میکنین که عساکر طالبای کار انجام میدن، بالاخره همگیش همون میکانیزم طالب است. درست است؟ وقتی که تمام دنیا سر صدا بلند میکنه، نماینده ملل متحد راپور تقدیم میکنه و طالب از او کتمان میکنه که گویا این راپور و همه آنچه که مردم افغانستان با سوشل میدیا هم سال میکنن همه از این دروغ است، پس اینا دین اسلام بر خود یک وسیله سیاست ساختن. در این جای شک نیست که اساکر دولت قبلی افسرانش شهید شده، از بین رفته، نمیخوایم که سوال دور برم. اگر میکانیزم طالب چی در دوحه بوده و میامید کسی که امرای طالب در افغانستان کار میکنه، بر مردش طالب است.
بله، تشکر.
مننم. خاله وردک، طالبان تروس اساسی قانون نلری، پنور و برخو بنا یوازی بده ده عدلی و قضایی چارو بندی وقی گو په داسې حال کې چې اساسي قانون نه وي، ستاسو په نظر دغه چارې طالبان د کومو قوانینو پر اساس پر مخ وړي؟
زما په نظر دی خو بار بار ویلي چې موږ قانون چې ده زموږ هغه تګلاره چې ده هغه قرآن ده، د الله تعالی احکام دي، هغه په بنیا باندې موږ د خپل دولتداري د خپل هغه روزمره کړنې چې په نظام کې ترسره کېږي دا هغه په بنا باندې یا د اسلام په رانا کی تر سره کو. بیا هم زه تاکید پدې کوم چې بار بار دغه بحثونه د دې لپاره کړی چې نظام باید قوانین ولري تر څو موږ کولای شو د نظام د نوعیت لپاره، د نظام د شمولیت لپاره باید قانوني اساسي تضرورت دي، چې بیا هغه متفرق قوانین لري چې د کارمندانو قوانین دي، هر وزارت به ذات قوانین لري. بیا هم زه وایم چې امارت اسلامي په دې برخه کې چې تر اوسه پورې نه ده توانېدلی چې قانوني اساسي جوړ کړي، په دې باندې پاتې راغلی ده او موږ بار بار د دوی له چارواکو سره په دې اړه باندې بحث کړی چې باید قانون ولرو، ځکه د قانون په بنا باندې موږ د خپله د نظام تګلاره، د نظام بهرنۍ تګلاره او داخلي تګلاره باید موږ مشخصه کړو. اوس هم موږ امارت اسلامي چې په واضح توګه وایي چې موږ ټولې کړنې هغه موږ څوک مجرم ګڼو یا چاته جزا ورکو، هغه د اسلام د قانون د اسلام پر رڼا کې، یعنی د قرآن پر اساس یا د سنت پر اساس موږ غواړو دوی مجازات کو، یا د ابو حنیفه کوم فقه چې ده د هغه پر اساس موږ دوی ته د دوی جرم ثابته او هغوی ته هغه ټاکلی جزا ورته تعینوو، نو په دغه اساس باندې دوی دائم دا ادعاوي کړي او هغه وضاحت هم په همدې اړه باندې هم په میډیا کې د هم په نورو خلکو لپاره هم دغه یو بیان ورکوي چې موږ قانون اساسي یا قانون چې ده هغه قرآن ده او سنت دي او فقه ده.
بالکل. اما وردک صاحب، په دې منځ کې تاسو او تاسو غوندې نور دوستان په دې هم ټینګار کوي چې اساسي قانون باید دي. طالبان په دې تیرو دوه کلونو کې په دې تاکید کوي چې د تیر نظام کارمندان یا نور عام افغانان چې له افغانستان څخه بهر تللي دي، دوی را دعوتوي افغانستان ته. یو تعداد کسان هم راغلي دي، کمیسون هم ټاکل شوی دی. اما ستاسو په نظر دغه د یونما راپور ته په کتو که دغه سی پیښې په افغانستان کې کیږي، ستاسو په نظر څومره د هغو کسانو د بیرته راتګ مخه نیسي؟ آیا فکر نه کوئ چې که وضعیت په دې شکل چې په افغانستان کې غیر قانوني یا له محکمې پرته خلک وژل کیږي، نیول کیږي، نو دا به بیا د افغانانو د بیرته راتګ پروسه هم مختل کوي؟
ګورې، ډېر مشهوره چیرې دي دغه تماس کو کوم کمیشن چې جوړ شوی دی د اساس باندې راغلی فاروق وردک د مجاهد صاحب او نور وزیران هم افغانستان ته راغلل. زما په نظر کې چیرته دغه سی راپورونه د افغانستان په اړه باندې د افغانستان د نظام په اړه باندې نشریږي، دا په دې معنی ده چې د نړۍ یا هغه څوک چې په بهر کې ژوند کوي د هغوی ذهنونه د هغوی فکرونه تخریبوي، هغوی دې ته زړه نښه کوي چې افغانستان ته راشي. ګوري جنګو صاحب هم افغانستان ته راغی په مزار کې غونډه وکړه، ویلي چې موږ په بهر کې وو، هغه تبلیغات چې په د رسنۍ له لارې کېدل یا د میډیا له لارې کېدل د فیسبوکونو له لارې کېدل، ولې موږ چې افغانستان ته راغلو دلته مختلفو ځایونو کې غونډې وکړې، ولې حسن حقیقت دا رقم نه ده. زه وایم که دغه راپورونه دا رقم شي د افغانستان اړیکې د افغانستان باور نړیوالو باندې او هغه افغانان چې مهاجرت کوي او هغوی دې ته زړه نښه کوي چې افغانستان ته راشي. بل خبره جنازه چې دا د خپل هغه لیدلی حال وایي چې په بغلان ولایت کې یعنی دغه دوه کاله کېږي چې زمونږ فامیلونه په دغه نظام کې د تېر نظام عسکرو تېر نظام کې نظامی وظیفې درلودلې، یعنی زمونږ کلی زمونږ ګاونډیان زمونږ نور قریه چې یعنی داسې پیښه تر اوسه پورې هلته نه ده رامنځته شوې چې مونږ ووایو واقعا داسې یو پیښه رامنځته شوې ده چې داسې ستونزې را پیدا شوې دي. یعنی هیڅ نه وه کوم عسکر ته تهدید نه نه سوی چې زما ورونه هم په دغه عسکري کې وو هم په کمانډو کې.
بالکل وردګ صاحب، دا بالکل ستاسې په سیمه کې به داسې
آقای وردګ، ما د برنامه ستاسو غږ هر روز آقای وردګ تشکر آقای وردک. بانو بابکر خیل، شما خب در سیستم قضایی افغانستان کادر مهمی در سر محکمه افغانستان بودین و در وقت سیستم قضایی افغانستان در چارچوکات قانون اساسی افغانستان تعیین شده بود. در حال حاضر خب قانون اساسی وجود نداره، اونا فکر میگن که خب تمام محکم به اساس شریعت اسلامی با پیش میرن. نظر شما در این مورد چیست؟ چقدر میتونن در حال حاضر احکام منصفانه و عادلانه باشه؟
زمانی که حکومت طالبان به وجود آمد، در قدم اول اینا تمام افراد مسلکی را از مربوطات استرا محکمه دور ساختن، که البته ما قاضی بودم مربوط استرا محکمه، مگر ما قاضی بودم در شهر پلخمری کار میکردم. و میخوایم یک موضوع رو بگیم که وقتی که افراد مسلکی را از مسند قضا دور ساختن، اگر افراد مسلکی در مسند قضا نباشه، من نمیگم باید من آدم ملا باشه که باز قاضی شوه، افرادی که فاکولته میخوانند، کورس قضا میخوانند، زحمت میکشند و قاضی میشن و امروز اونا در حالت بدبختی بسر میبرند و در یک مملکتی که قانون اساسیش طالب قبول نداره، چهار جلد قانون مدنی قبول ندارند، سرنوشت قضا و قانون در افغانستان به یک شکل پراگنده و ای بالای سرنوشت مردم افغانستان بسیار وخیم است. البته افغانستان تنها برای چهار نفر ساخته نشده. مردم افغانستان مردم هزارام است، مردم پنجشیرام است، مردم تاجیکام است، همه مردم افغانستان هستند. همه مردم افغانستان امن و امان کار دارند. افغانستان مشخص بر یک گروپ نیست. مردم افغانستان خود آرام احساس نمی کنند.
بله. خب اگر دوباره سر مسائل حقوقی بگیم که در چنین شرایط مسائل حقوقی و قضایی چگونه پیش برده میشه و چقدر در او عدل و عدالت به نظر شما چون قانون اساسی وجود نداره چقدر امکان پذیر است؟
وقتی که قانون اساسی در یک مملکت نباشه، شما ببینین که سنگسارهای صورت گرفت، زیر دیوار کردنهای صورت گرفت. اطمان وقتی که ما به قرآن شریف میریم، مسائلی که در قرآن راجع به قصاص و حدود و مسائل است، همگی از اونا از خود شرایط داره. هیچ امکان نداره که در اسلام چیز آمده باشه که همش به ضرر مردم باشه. اسلام دین عدالت و انصاف است، دین اسلام، دین عزیز اسلام به مفهوم از دین عدالت انصاف است که اگر قصاص هم وجود نه به خاطر عبرت جامعه وجود نه، به خاطر از این نه که شما انتقام در قلبتان باشه و اتهام بزنین بر یک خانم یا بر یک جوان و او رو شما ببرین زیر دیوار کنین و از بین ببرین، در حالی که شما نه از او سارنواله در اونجا وجود داشته، نه وکیل مدافع وجود داشته و نه قاضی مسلکی او امر صادر کرده. پس شما فکر کنین که سرنوشت قضا، قانون و مردم در چه حالت قرار دارن؟
تشکر.
من نه وردک سبز به بیرته لگ در اول بحث تولار سما خا یونما نړیوال سازمانونه په افغانستان کې راپورونه جوړی او په دې راپورونه کې دا وایي چې په افغانستان کې غیر قانوني کړنې کیږي، اما طالبان تل ردی. ستاسو په نظر په افغانستان کې د دغه ډول کړنو په اړه رانه راپورونه، شفاف راپورونه څنګه جوړیدلای شي؟ اوس خو دغه دواړه حالتونه د پښتني وردی، تاسو وایئ چې دا راپور ممکن ټول ارقام یې صحیح نه وي، نور دوستان هم دغسې وایي، اما دا خو معتبر نړیوال سازمانونه دي، دوی د خپلو څیړنو د خلکو سره د تماس په اساس دا راپورونه جوړوي. طالبان وایي چې نه، دا پیښې نه دي سوي. ستاسو په نظر څنګه کیدلای شي چې د دغو قضایاو شفافه څیړنه وسي؟
زما په نظر که چیرته موږ غواړو په یو هیواد کې شفاف راپورونه ولرو، هلته باید ازادي د بیان موجوده واوسیږي، هلته قانوني اساسي واوسیږي، او د جرم هغه کچه څوک چې د جرم مرتکب کیږي هغه باید تعریف شوی چې کوم خسان په جرم باندې مرتکب کیږي هغه قانون کې باید تعریف شوی. اوس فعلا زه دغه حالت چې د اوس فعلا د افغانستان حالت واقعا مسید د نړیوالو لپاره یا د سیمې هیوادونو لپاره چې ډېر تبلیغات قربان کیږي او تبلیغات منفي تبلیغات شوي دي، چاته د منلو وړ نه ده. ولې زه فعلا په کابل کې ژوند کوم، دا دوه کاله کیږي، یعنی زه داسې یو پیښو سره نه یم مخامخ شوی چې زه وایم واقعا دغه ستونزې رامنځته شوي دي. زه وایم که چېرته په خپل افغانستان کې داسې یو کمیسون یا داسې یو بنسټ موجود وسیږي چې هغه د افغانستان د اوسني نظام په کړنو باندې هغه نظارت وکړي، هر هغه پیښه چې په هر ځای کې رامنځته کیږي، که هغه په ولایتونو کې، که په ولسوالیو کې، په کلو قصبو کې اوسیږي، د دغه کمیسون یا د دغه بنسټ خلک باید هلته ورسي، هغه پیښه چې په هغه ځای کې رامنځته شوي هلته شواهد او مدارک او هغه کسان چې په هلته ژوند کوي، هغه وګړي چې هلته ژوند کوي، له هغو نه باید پوښتنې وشي د دغه قضیې په رابطه باندې. نو په دغه اساس باندې موږ کولای شو یو شفاف راپور رامنځته کړو، یو داسې راپور رامنځته کړو چې هغه نه دولت پورې تړلی اوسیږي، نه نړیوالو پورې تړلی اوسیږي، هغه منصفانه بنسټ اوسیږي او منصفانه شاهدان، شواهد او مدارک راټول شي د عام وګړو لخوا، نه چې موږ کولای شو په دغه بنیا باندې ووایو چې واقعا دغه راپور شفاف ده. اوس چې دغه یونما دلته کوم فعالیتونه کوي او د ده په نورو ولایتونو کې، په سیمو کې، په قصبو کې، فکر نه کوم دوی دغسې مخلص کسان ولري چې هغه ټول ابعاد په نظر کې ونیسي او هغه دوی ته راپور ورکړي. اوس ویلم هم په افغانستان کې ځینې متعصبې کړۍ شته دي چې هغه له نظام سره د یاد پښتونولۍ پر اساس، یا د مذهب پر اساس، یا د سمتو د ژبې پر اساس دوی سره دغسې تبلیغاتي راپورونه نړیوالو هغه ته ورکوي چې د افغانستان د نظام نام بدي وسیږي. زه وایم که هر څوک، که هغه مجاهد وي، که هغه ملکي کسان وي، که هغه نړیوال وي، کار څوک وي، د دې بشر د حقونو د سرغړونې سبب کیږي یا د امیر د فرمان د عکسالعمل سبب کیږي، د دغو لپاره باید نظام داسې یو کمیشن ولري چې څوک مرتکب د جرم کیږي هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي، په هغه باندې کوم قوانین چې په افغانستان کې، که هغه شرعي قوانین وي او که دا نور اساسي قوانین وي، هغه باید په بشپړه تطبیق شي.
اما وردک صاحب، زه بخښنه غواړم،
قوانین ولرو، ولې قانون موږ په کتابچه کې ښایي په چا باندې تطبیقیږي؟ په عام خلکو باندې ولې په چارواکو باندې نه تطبیقیږي؟ فکر نه کوم چې دغه به بیا نتیجه ورکړي. نو نتیجه په هغه صورت کې ورکوي چې قانون باید په ټولو وګړو باندې، که هغه چارواکي او که عام خلک، باید په ټولو باندې تطبیق شي، تر څو موږ کول پاغه کې عدالت وي، پاغه کې انصاف وي، چې موږ کولای شو د جرمونو کچه راټیټه.
تشکر وردک صاحب. یو بس لوی په دې راپور کې هم دا دی چې طالبان د دغو پیښو سرغړوونکو ته یا د دغو پیښو عاملینو ته سزا نه ورکوي. همدا بس رښتیا هم په تیرو کې هم شوی دی. موږ داسې مورد لیدلی چې خپله د طالبانو غړو په ځینو پیښو کې لاس درلودلی دی، اما سزا یې چا نه دی لیدلې. اما پوښتنه دا ده چې په داسې حال کې چې طالبان د دنیا سره ډېر زیات تعامل نه لري، په رسمیت هم د هیڅ هیواد لخوا نه دی پیژندل شوی، فکر کوي چې دغه نړیوال فشارونه به خصوصا د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د دې لامل شي چې طالبان لکه څنګه چې غرب وایي دنیا وایي چې درناوی نه کیږي، درناوی به وکړي کنه؟ دا د غرب فشارونه ستاسو په نظر تر اوسه تاثیر گذار وو کنه؟
زما په نظر دا نړیوال چې کوم راپورونه د افغانستان په اړه باندې یا کوم تحریمونه چې په فکر نه کوم تر اوسه پورې هغه نتیجه چې نړیوال غواړي ترلاسه شي ترلاسه کړي. بیا هم هر هغه فشار، هر هغه تحریم په خپل ذات کې منفي اغیز اتمان په مقابل لوري باندې لري. زه فکر کوم که چیرته امارت اسلامي غواړي د نړیوالو سره او د سیمه هیوادونو سره او د ملګرو ملتونو سره له امریکا او له غرب سره باید د مذاکراتو له لارې د تفاهم لارې د خبرو اترو لارې باید دغه معضلې دغه ستونزې چې رامنځته شوې دي دا باید حل شي. دا چې موږ راپورونه د افغانستان په اړه منځ منفي راپورونه یا په حقایق باندې ولاړ راپورونه ورکوو او بیرته موږ بیا د اوسني نظام ردوي، دا فکر نه کوم چې مثبته پایله ولري په راتلونکي کې. که چېرته موږ د نړیوالو سره تعامل ته ورسېږو، نړیوالو سره داسې نظام رامنځته کړو چې هغه نړیوالو د سیمې هیوادونو
تشکر جناب آقای وردک. بانو بابکر خیل، در حالی که دیدبان حقوق بشر، سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد و ریچارد بنت گزارش گری ویژهش هم نگرانی های خود در مورد نقض حقوق بشر همواره به شکل پیهم با نشر گزارش های در این دو سال تسلط طالبان بر افغانستان همواره ابراز کردن. چقدر به نظر شما جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشر میتونن طالبان پاسخگو قرار بدن؟
البته هر چیز یک مدت یک زمان میخوایم. ما نمیتونیم بگیم که وقتی که راپور ارائه میشه باید فردا جامعه جهانی بر از او اقدام کنن، مگر این پروسه در جریان است. اگر ما جواب بسیار خلاص پرسن بگیم، ما با راپور چی ضرورت داریم؟ در حالی که امروز طالب بالای قدرت آمده، مکتب برای دختران نیست، آزادی برای افراد جوان های افغانستان وجود نداره، حتی لغمه نان و روزی و دسترخان مردم ازش گرفته شده. فکر میکنم بدین راپور همه چیز دنیا میبینه و مردم افغانستان که چی در داخل افغانستان هستن، چی در بیرون از افغانستان هستن، شاید تمام این فجایع انسانی هستن. اگر حکومت خود حکومت اعلان میکنه و مردم خود نمیتونه که در عدالت آسایش و صلح نگاه کنه و لقمه نانش از دانش میگیره، پس این واضح است که ما به راپور ضرورت نداریم و به تاییدش هم ضرورت نداریم، چون حقیقتا مردم میبینن. آفتاب به دو انگشت ما نمیتونیم پات کنیم. در جای شک نیست که راپورا یک روز همگیش بررسی میشه و این مردم به محکمه کشانده میشن. ما ایران مطمئن است.
بله. و چند پیش در سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد هم چنین پیشنهاد شد که امی منع دختران از تحصیل و اعمال محدودیت های متفاوت بر بانوان افغانستان از جمله جنایات بشری و یا جرایم جنگی خواندن و او را معرفی بکنن به محکمه بین المللی جرایم. چقدر این امکان وجود داره و در صورتی که این محکمه بپذیره جنایات بشری را، آیا در چی شکل طالبان پاسخگو قرار داده خواهند شد؟
چون مدارک و شواهد وجود داره، شواهد البته اسناد برای اعمال از اینا صورت گرفته، چیزی نیست که خیالی نوشته شده باشه. این سوال باید طالبا جواب بدن، مگر من مطمئن هستم که اینا با محکمه جهانی البته کشانده میشن و امروز که شرایطی که بالایشان هست که اینا را به رسمیت نمیشناسن، اینا دشمن خود خود هستن. بسیار خوب است آدمایی که عقل نداشته باشه همیشه دشمن خود میباشن آدم. این خودش نابودی رژیم بر ما الهام میده. ما کاملا دولت طالب در امی حالت در حالت نابودی میبینم. وقتی که یک پدر نمیتانه که اولاد خود نان بته، جای بته، سکون بته، آرامش بته، چطور میتانه که پدر خود پدر خطاب کنه؟
مننه وردک صاحب، تاسی د میرمن بابا کرخیل څرګندونی واوریده چې که یو پلار خپل اولاد ته ډوډۍ ورنه کی نو طبعا نابودی رامنځته کیږي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د نه تامین مسله هم لوی بحث دی. دنیا په دې تیرو دوو کلونو کې خصوصا د انجونو د میرمنو د کار او د تحصیل مسله یادی. تاسې که څه هم مخکې لنډه اشاره وکړه، غواړم بیا یې له تاسې واورم چې دغه د روابطو نشتون یا د رسمیت مسله، همدارنګه د دنیا د خبرو نه اورېدل، تاسې څومره د طالبانو د نظام په تاوان بولئ که په دغه شکل سرکشي روانه وي او طالبان دنیا ته غوږ کینري، خصوصا په دې دوو مواردو کې د تعلیم او د کار مسله د ښځو؟ تاسې څه ډول ارزوئ د طالبانو د نظام راتلونکی؟
زه فکر کوم دغه مسله چې اوس فعلاً په افغانستان داخلي ستونزې دي، داخلي مشکلات دي، د مکتب مسله ده، ښځو د کار مسله ده، د مکتب مسله ده، د پوهنتونونو مسله ده، په بهرنیو موسسو کې د ښځو د کار مسله ده. په مجموع کې د افغانستان د پیداوارو کې چې د ښځو هغه شتون یا فزیکي حضور نشته ده، دا غټه مسله ده. د نړیوالو د بشر د حقوقو سازمان مسؤلیت مکلفیت ده چې د نه باید دفاع وکړي، ځکه د همدې لپاره دا جوړ شوی. هم زه وایم دغه داخلي ستونزې چې اوس فعلاً د میډیاو په سرخط کې دي او خلک پرې بحثونه کوي، دا زه فکر نه کوم چې دا دومره غټه مسله دي نړیوالو یا د امریکا لپاره اوسېږي یا د سیمې هېوادونو لپاره اوسېږي. زه فکر کوم نړیوال چې د افغان تر اوسه پورې له امارت اسلامي سره جوړښت نه دی رسیدلی دي یا تعامل ته نه دی رسیدلی، کوم تعامل چې د دولتونو ترمنځ اوسېږي، فکر کوم دا د استخباراتو ځینې غوښتنې باید اوسېږي په افغانستان کې، ځکه هغه پټې خبرې دي تر اوسه هغه د پردې مخ ته نه دي راغلي دي چې هغه په دوحه کې مذاکرات کېږي، په قطر کې کېږي. هغه فکتورونه یا هغه عاملونه که ښکاره چې موږ بیا کولای شو وایي چې واقعا دغه که تعلیم ملامت ده یا اوسنی نظام ملامت ده یا امریکا ملامت ده، هغه واضح غوښتنې کېدی چې امریکا ولري د افغانستان له اوسني نظام نه. او په دوحه کې چې کوم تړون سوی هغه پټې مادې شاید اوسېږي چې دوی ترمنځ هغه سوي چې تر اوسه پورې ښکاره سوي نه دي. هغه مسایل چې د پردې تر شا دي، که چېرته هغه مسایل بربند شي، ښکاره شي، واضح شي ملت ته، نو بیا موږ پوهېږو چې کوم لوری واقعا ملامت ده، کوم لوری نه غواړي چې له نړۍ سره تعامل وکړي. هغه مسایل تر اوسه نه دي بربند شوي. او دغه ښکاره مسایل چې دي، دا د دې لپاره را ښکاره شوي دي چې هغه پټ مسایل عما چې مبهم پاتې شي. د مکتب مسله که زه تعلیم یافته یمه که نه یمه، د نړۍ لپاره کېدی شي دومره ارزښت ونه لري. هغه زما داخلي ستونزه ده که چېرته غواړم زه پیشرفت وکړم، زما نظام پیشرفت وکړي، زما هېواد پیشرفت وکړي، زما وګړي پیشرفت وکړي، باید دلته تعلیمي برخه کې، په تعلیمي ډګر کې، په تحصیلي ډګر کې باید زمینه مساعده شي چې موږ نړیوالو سره، د سیمې هېوادونو سره، پیشرفته هېوادونو سره موږ اړیکې ولرو. او زمونږ محصلین، زمونږ زده کړیان باید هلته تعلیم وکړي تر څو هغه تحصیلي ډګر نور هم رشد وکړي، انکشاف وکړي، تر څو سبب دې شي چې د هېواد اقتصاد منګې د هېوادونو د بیا رغونې سبب وګرځي. نو زه وایم هغه پټ عناصر چې راښکاره نه شي، فکر نه کوم چې په دې باندې موږ
ورتک صاحب ستاسو په نظر دغه پټ مسایل او موارد څه دي او دا د کوم طرفه غوښتل کیږي د طالبانو څخه؟
زما په نظر دغه دما په شخصي نظر دا چې موارد هم شته چې نړیوال غواړي په افغانستان کې استخباراتي حضور ولري. جیوپولیټیک ارزښت چې دا باید د نړیوالو لپاره وچې ګورې. په 1995 کې انګریزانو له نړیوالو روسانو سره به شمال هغه نقطې حایل نقطې هغه کړې وي، یعنی کله چې دغه د امریکا بهرنی ستراتیژي په 1940 کې تغییر وکړ د انګریزانو ځای امریکا ونیو، اوس هم دا سیمه د نړیوالو لپاره د امریکا لپاره یو جیوپولیټیک ارزښت لري. غواړي چې دلته باید دغه ذخایر چې په افغانستان کې موجود دي، په سیم میانه کې موجود دي، دلته باید چین، روسیا یا د ایران باید دلته لاسرسی ونه لري. چین چې هر څو افغانستان ته رانږدې کېږي، د نړیوالو او د افغانستان ترمنځ دغه اړیکې زیانمنې کېږي، مشکلات رامنځته کېږي، یا سبب دې کېږي چې د نړیوال له امارت اسلامي سره باید یا په دوحه کې ناسته ولري، یا په ترکیه کې ولري، یا په اسلو مشکلات دي، دغه عناصر دي چې سبب دې شي تر اوسه موږ نه توانېدلي چې دغه بیلانس زمونږ حکومتونه مراعات او له نړیوالو سره ښه تعامل ولري. دغه ستونزې، دغه عناصر، دغه مشکلات دي سبب دې شي چې تر اوسه موږ پیشرفت
به برخه کنه ذکر. تشکر مهمانای محترم بانو باباکر خیل و آقای وردک. فقط 10 دقیقه به ختم برنامه مانده، تلاش میکنیم که برنامه را جاسته هایست جمع بندی کنیم. باباکر خیل، بانو باباکر خیل، با در نظر داشت گزارش هایی که یکی پیدیگی در مورد نقص حقوق بشر ارائه میشه از طرف نهادهای بین المللی و سازمان ملل متحد و همچنان مسئول بخش آسیای دیدبان حقوق بشر هم بانو پاتریسیا گاسمن گفته که در 2 سال حاکمیت طالبان تخلفات از در مورد نقص حقوق بشر همچنان ادامه داره. اگر چنین تخلفات ادامه پیدا کنه و حکومت طالبان به پیشنهادهای جامعه جهانی تمکین نکنه، جهان در برابر طالبان چی گزینه خواهد داشت؟ بفرمایید.
فکر میکنم که طالبان امروز در اقالت قرار دارن و در اقالت قرار دارن که اینا مجبور هستن که یک راه را برای خود پیدا کنن به خاطر بقای حکومت. مگر در این نادیده نباید بگیریم که سازمان ملل متحد و جامعه جهانی به حالت بی‌تفاوتی در مقابل مردم افغانستان قرار ندارن و نه.
بله، نشنیدیم، ببخشید.
بله،
قطع شد صدای شما، دوباره ادامه بتین، بفرمایید.
مخواستم که بسیدونیم که و سازمان ملل متحد به این صورت در یک حالت قرار نمیدن که در حالت بی‌تفاوتی در مقابل مردم افغانستان. اونا وظیفه دارن که از مردم افغانستان، از امنیت مردم افغانستان، اونا باید که حفاظت کنن و مسئولیت داشته باشن.
بله، ممنون، تشکر.
وردک صاحب، د امریکا حکومت خصوصا د زینو کانفرنسونو ته چیزه شخصا ورغلم، د امریکا د حکومت نظر داده چې تر هغه چې طالبان بشری حقوقو ته درناوی ونه کړي، خزو ته د تحصیل او کار زمینه مساعد نه کړي، د مشروعیت په طرف د تللو بحث اصلا هیڅ امکان نه لري. اما تاسو مخکې په خبرو کې وایئ چې ځینې نور مسائل هم ستاسو د پردې تر شا چې هغه هم د بحث وړ دي. په داسې حال کې چې امریکا وایي چې بشري حقوقو ته درناوی ونه شي، د طالبانو سره د تعامل بحث نه کیږي، نو دغه وضعیت په مجموع کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ تر کله به دغه سی یو ګونګ وضعیت، یا فکر کوئ چې دا ګونګ وضعیت به ډیر زیات دوام وکړي که دغه مسائل یو څه روښانه نشي او خلک پوه نشي؟ فکر کوئ چې دغه وضعیت به د خلکو په ګټه وي او دوام به وکړي؟
ګورې، دا اوس چې زمونږ اړیکې نړیوالو سره په کوم حد قرار لري، فکر نه کوم چې دا نور هم داسې دوام وکړي. که چېرته بیا دوام کوي، نو هغه به د نظام په بهرنۍ اړیکې باندې منفي اغېز لري، او په ژمن کې د افغانستان د وګړو په اقتصاد باندې منفي اغېز کوي. هر کله چې مونږ غواړو اقتصادي مشکلات حل کړو، مونږ دې ته ضرورت لرو باید د سیمې هیوادونو سره تجارت ولرو، نړیوالو سره تجارت ولرو، او نړیوال پانګوال باید په افغانستان کې پانګونې کړي تر څو سبب دې شي چې وګړو ته زمینه یا فرصتونه د کار مهیا شي. ګوري، هیوادونه د خپل د ګټو پر اساس له نورو هیوادونو سره تعامل کوي. امریکا هیڅکله نه غواړي د افغانستان غدل ته تامین کی هغه دین کوشش کوي چې خپل ملي منافع به تامین کی هغه د خپل وګړو ته جواب وي دغه افغانانو ته جواب وي نه ده اوسنۍ نظام هم امارت اسلامي کوشش کوي چې خپل او اسلامی ارزښتونه باید چې نړیوالو سره یا د سیمې هیوادونو سره تعامل ته مخه کوي باید دا په نظر کې ونیسي تر څو موږ وکول هم د خپل ګټې خوندي کوم له نړیوالو سره ښه تعامل ولرو او د رسمیت پیژندنې برخې ته لاړ شو. زه هم په دې تاکید کوم ګرچې زموږ داخلي مسله هم ده ولې دغه ابزار یا دغه وسیله موږ نړیوالو ته په لاس ورکړي چې موږ د ښځو مخنیوی کړی دی ادارو کې کار نه کوي ولې په ځینې برخو کې ستدي لکه پاسپورټ کې وزارت داخله کې ده په تلاشو کې په میدان یوای کې ستدي کومه چې ضرورت ده خو بیا هم په هغه کچه چې په تیرو نظامونو کې کار کوو په هغه کچه نه ده ځکه نړیوالو دا ابزار نه استفاده کوي دې نه وسیله جوړه کړي او په ژمن کې موږ د مکتب مسله باید دا زر تر زره حل شوي وای دا د افغانستان د ملت دغه مسائل دی افغانستان مسائل دی دا باید د افغانستان د ملت غوښتنه ده د تلويخ ملیون نفوس د ډاکټر چې د دوی بچیان د دوی خویندې د دوی لورګانې باید تعلیم وکړي زده کړې وکړي سبب دی د پیشرفت د جامعې وګرځي نو دغه غوښتنې که نړیوال هم لري ولې د افغانستان زه وایم دغه مسائل باید د خبرو اترو تر له لارې د افغانستان داخلي مسائل د افغانستان له ملت سره افغانستان کې د پوهنتونونو استادانو سره یو ته باید لاره د حل پیدا کړي علما ورسره کښېني مشوره وکړي کنفرانسونه جوړ شي ورکشاپونه جوړ شي چې موږ څنګه کولی شو هغه شرعي چاپېریال رامنځته کړو چې نو موږ کولی شو خپل خویندې یا خپل اولادونه له دغه برخې نه چې محروم دي او د تل لپاره محروم پاتې نه شي باید لاره د حل ورته پیدا شي. دا د نظام چې باید خپل ملت ته جوابدای
تشکر
یو خبرې ته اشاره کوم دغه سازمان راپورونه چې نن نړیوال یا د سیمې هیوادونه یا د افغانستان وګړي اعتبار پرې نه کوي ولې نه کوي؟ دلته ګوري ځینې ستونزې د افغانستان په شل کلنه دوره کې رامنځته شوي دي. هغه افسر چې په ژیلي کې 15 نفره وګړي ملکي وګړي ووژل ولې دغه سازمان هغه برخه کې اجراتونه کوي؟ دغه نړیوالې محکمې هغه جرمونه چې په افغانستان کې ترسره شول کوم افسر د کوم هیواد افسر د کوم هیواد جنرال د کوم هیواد عسکر دوی محکمه کې اوس نن د افغانستان لپاره دوی دغه سې راپورونه نشر کوي. پوهه زه وایم هر څوک د خپل د ګټو لپاره د خپل د منافع لپاره هیوادونه دي که وګړي دي که ملکونه دي دا ټول کوشش کوي چې په مختلفو لارو باندې په یو ملک باندې په یو هیواد باندې په یو نظام باندې فشارونه وارد کړي تر څو د خپل ګټو ته مستقیم او غیر مستقیم خپل اهداف ترلاسه کړي.
بله، پیش از اینکه ما به راجع به سوال بخوانم با وکر خیلی در 3 دقیقه آخر میخواستم برای معلومات آقای وردک بگویم که عساکر امریکایی که جنایت جنگی را مرتکب شدن فعلا در زندان هستند. در بریتانیا هم عساکر که ادعا شده که جنایت جنگی را قرار مرتکب شدن در زندان قرار دارن و در تازه ترین مورد در استرالیا اجازه بتن آقای وردک و در تازه ترین مورد در استرالیا هم و در تازه ترین مورد هم در استرالیا چنین چیزی واقع شده. اجازه بدین که از خانم بابکر خیل سوال بکنم. بانو بابکر خیل، در فقط 2 دقیقه مانده به ختم برنامه، در حال حاضر آقای وردک اشاره کردن به اینکه از رای مذاکره و گفتگو مسائل حل شود، در حالی که هم در مذاکرات دوحه و هم در نشستهای دیگر جهت مردم افغانستان، نمایندهای مردم افغانستان حضور نداشتند و در حال حاضر هم کمبود عمده اپوزیسیون افغانستان است که به شکل پراگنده در جهان قرار دارند. چگونه میتونیم یک اپوزیسیون واحد داشته باشیم که از او طریق رای گفتگو را با طالبان باز بکنیم به نظر شما؟
تشکر. نظرا که مردم افغانستان خاطرینی که از گذشته ها ندارن، افغانستان افراد منور و تحصیل کرده دارم که میتونن در مسائل مشورت و مذاکره به خاطر آینده خود افغانستان دعوت شوند، همشان بحث صورت بگیره. ما باید 90% هم رای گفای وردکتر که در افغانستان تشیدن هم نوان اینستم. مگه اینجا صحبت میکنم، ما میخواییم که صدای اون کسانه باشم که امروز قربانی دولت طالب هستن، تمام زندگی خود را دست دادن، نان او دستان خود را دست دادن و مردم ما با دستشان بگدایی دراف شدن. دیره هیچ افغان با مسئولیت نمیخواید که مردم افغانستان فقط گدایی کنند و پدر باشد که اولاد خود را و گدایی تشویق کنند.
بله. پس راه بیرونرفت چی است؟ چگونه باید اپوزیشن با وجود بیاریم که راه مذاکره و مصالحه باز شود؟
فکر میکنم دفتر یونما از تمام افتاد منور افغانستان اونا لست دارن. فکر نمیکنم، من مطمئن هستم اونا باید که لیدر اونا به دست بگیرن و در مقابل این جنایت که موز در افغانستان جریان داره اونا دست بکار شوند.
زه فکر کوم سفیر صاحب د دوړو محترم میلمنو څخه به مننه وکوز موږ د پروګرام وخت هم دلته پات رسیږي. له دوړو محترم میلمنو سید اکبر سیال وردک صاحب او میرمن مرزیه بابا کرخیل، له تاسو دوړو مننه کوم کور مودن چې پروګرام کوم برخه واخیستان.
با تشکر از هر دو میهمان محترم از اینکه در برنامه حضور یافتن و نظر خود با ما قسمت کردن. در لحظات آخر برنامه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما رویا زمانی میشنویم.
سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. دیدبان حقوق بشر در بیانیه امروز شنبه 22 آگوست گفت که کشتارهای انتقام جویانه طالبان در افغانستان پایانی ندارد. پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیایی این سازمان با استناد به گزارش اخیر سازمان ملل متحد که اعدامهای فراقانونی و ناپدید شدنهای اجباری را تحت حاکمیت طالبان مستند می کند گفت که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 نیروهای این گروه به کشتارهای انتقام جویانه و ناپدید شدن اجباری افسران پلیس، اردو و امنیت ملی سابق اقدام کردند. حکومت طالبان هنوز به این گزارش سازمان ملل متحد واکنش نشان نداده است، اما پیش از این گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر را رد کرده و تهیه این گزارش‌ها را بخش از تبلیغات جهانی علیه حکومت این گروه خوانده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر گزارش تازه در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان و وجود فضای مافیات از مجازات میگوید که صدها مقام حکومت سابق و اعضای نیروهای مسلح پیشین توسط مقامات طالبان تحت تعقیب قرار گرفتند. یونما با اشاره به ثبت گزارش‌های موثق در مورد نقض جدی حقوق بشری قربانیان گفته است که در 2 سال گذشته طالبان بیش از 200 کارمند ملکی و نظامی حکومت شین را بدون محاکمه کشتند. جزئیات بیشتر را سحر عظیمی مشنوید.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفته است حداقل 800 مورد از قتل‌های فراقانونی، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و ناپدید شدن اجباری ثبت شده که علیه افراد وابسته به نظام قبلی جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای امنیتی آن انجام شده است. ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت گزارش یونما تصویر جدیدی از رفتاری را ارائه می کند که با افراد وابسته به دولت قبلی و نیروهای امنیتی افغانستان از زمان تسلط طالبان بر کشور صورت می گیرد. حتی بیشتر از این که با آنها اطمینان داده شده بود که مورد هدف قرار نمی گیرند که این به اعتماد مردم خیانت است. یونما از برخی از اعضای خانواده‌های قربانیان نقل کرده که گفتند اقارب آنها بازداشت یا اعدام شده و اجساد آنها روزها و یا حتی ماه‌ها بعد یافت شده است.
در ادامه خبرها، سازمان عفو بین الملل برخی از اقدامات طالبان را در مورد نقض حقوق بشر، ممنوعیت آموزش دختران و زنان و نقض آزادی بیان و مرگ غیر نظامیان در افغانستان بررسی کرده است. این سازمان در بیانیه در شبکه اکس یا توییتر سابق گفته است که پس از حاکمیت طالبان افغانستان در آستانه بربادی قرار دارد. در این بیانیه شماره ارقام نشر شده و آمده است که پس از روی کار آمدن طالبان، یعنی از ماه آگوست سال 2021، 2001 تا ماه جون سال 2022 طالبان 1247 نفر را بازداشت کردند که 188 نفر از آنها زنان بودند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که حوادث اخیر در پاکستان مشکلات داخلی آن کشور است و باید خود پاکستانی ها آن را حل کنند. حقانی این موضوع را در سخنرانی خود در ولایت روزگان به مردم گفته است. او گفته است که اگر اسلام آباد مشکلات را از طریق زور حل می کند، به مردم افغانستان و پاکستان آسیب خواهد رسید. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حکومت ایران گفته است که مبادله زندانیان که با ایالات متحده توافق شده است ممکن 2 ماه طول بکشد، اما نحو این توافق با مخالفت شمار سناتوران ایالات متحده مواجه شده است. تهران و واشنگتن در اوایل ماه آگوست به توافق دست یافتند که بر اساس آن دو کشور متحد شدند 5 شهروند هر کشوری را که در بازداشت دارند آزاد کنند. علاوه بر این ایالات متحده توافق کرد تا 6 میلیارد دلار از دارایی های ایران را که در کره جنوبی نگهداری می شود آزاد سازد. رسانه های کره جنوبی روز دوشنبه گزارش دادند که دارایی های ایران هفته گذشته برای مبادله و انتقال به ایران به بانک مرکزی سوئیس انتقال داده شد. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که ایران تنها قادر است پولهای آزاد شده را برای اهداف بشر دوستانه به مصرف برساند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که روز پنجشنبه 24 آگوست خود را در ایالت جورجیا تسلیم خواهد کرد تا با اتهامات ناشی از تلاش برای لغو نتایج انتخابات سال 2020 روبرو شود. ترامپ در پیامی که از طریق شبکه اجتماعی تروت سوشال نشر کرده گفته است که آیا باور کرده می توانید من روز پنجشنبه به اتلانتا جورجیا می روم تا در آنجا دستگیر شوم؟ اداره پلیس منطقه فولتن ایالت جورجیا روز دوشنبه با نشر خبرنامه گفته است که زمانی که ترامپ تسلیم شود، منطقه اطراف زندان اصلی شهر فولتن به طور کامل محاصره خواهد شد. در این خبرنامه همچنان آمده است که با ترامپ توافق صورت گرفته است که نمیتواند هیچ گونه تهدید مستقیم و غیر مستقیم در برابر شاهدان انجام دهد. دونالد ترامپ در 4 قضیه به شمول تلاش برای معکوس کردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 متهم شده است، اما او همواره این اتهامات را رد کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست 3 روزه بریکس که امروز سه‌شنبه در آفریقای جنوبی با حضور شی جین پینگ رئیس جمهور چین و سایر رهبران این گروه برگزار می شود اشتراک نمی کند. این گروه که شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، اولین نشست حضوری خود را بعد از همه گیری ویروس کرونا برگزار می کند. اما پوتین از آنجایی که به دلیل حمله بر اوکراین با حکم بازداشت محکمه بین المللی جرایم مواجه است، از طریق ویدیو کانفرانس در این نشست اشتراک می کند. مقام های صحی فلسطینی می گویند که نیروهای امنیتی اسرائیل روز سه‌شنبه به شهری که در شمال کرانه غربی حمله نمود که منجر به درگیری در منطقه گردید. در این درگیری یک فلسطینی عبدالصالح کشته شد و بعد از اولین طوفان گرمسیری که مناطق کالیفرنیا جنوبی را متاثر کرد، حالا سمت این طوفان ها که در 84 سال در این مناطق بی‌سابقه بوده است به سوی شمال در حرکت است. کارمندان امدادی در ساحه حضور دارند و تلاش برای نجات افراد گیر مانده جریان دارد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. شنوندگان عزیزی، بود داشته های برنامه رک و راست، سپین خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما بانو نجیب خلیل او را گردانندگی میکنه.
بله گران دوستان، از موږ پروگرام همدلته پای ته رسیږي. له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه کوم چې په دې یو ساعت کې تقریبا مکثره وست او د محترم میلمنو نظریات مو اوریدل. نظریات د میلمنو د دوی خپل نظریات وو، په دې کې د امریکا غږ هیڅ نو مسؤلیت نه لري. له تاسو مننه کوم. د امریکا غږ خبرونه تعقیب کوي، نور جالب خبرونه او موضوعات هم شته. له تاسو مننه کوم. تر بیا مو په لوی بخښنه کې خدای سپارم.